ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سي پروگرام ته بخیر راغلاست. څلور بجې سوې نن د سه شنبه ورځ د جدي یو لسمه ده د 2019 میلادي کال د نوې میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټه ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه رپورټونه ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغه مخکې به فریبا ظاهر د ازادي راډیو د نن ورځې د دغه ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سرکټه ته مهم خبرونه سرچکی. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې 2019 میلادي کال به د افغانستان لپاره یو پزړه پورې کال وي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې وسلوالو مخالفینو تیر شپه پر ځینو سیمو پراخ بریدونه وکړل، او د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې په یوې لوړ پوړې ودانۍ کې د ګازو د چاودنې له کبله 8 تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان ویلي 2019 میلادي کال به د افغانستان لپاره یو پزړه پورې کال وي. جنرال اسکاټ میلر نن کابل ته نږدې په یو پوځي اډه کې هغه موارد ته اشاره کړې چې د مهال په افغانستان کې روان دي. د وی په څو پایتختونو کې پر پالیسي غور کوي، د سولې خبرو لپاره هڅې روانې دي. د سیمې لوبغاړي پر سولې ټینګار کوي. طالبان او افغان حکومت دواړه د سولې په اړه خبرې کوي. په همدې حال کې د ناتو ویان په کابل کې له نورو امریکایي پوځیانو سره د نوي کال د منځلو پر مهال د افغانستان سولې ته هیله مندي وشو ده، او ویل چې په 2019 کال کې د افغان سولې لپاره یو ښه فرصت برابر شوی چې په دغه هیواد کې څلوېشت کلنه جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت د طالبانو له استازو سره په ابوظبي کې ولیدل، او ټاکل شوی دی چې د رواني جنوري په میاشت کې د طالبانو استازي د سعودي عربستان په جدې ښار کې په یو ورته ونده کې برخه واخلې. د سرپل سیمه چارواکي وايي په دې ولایت کې وسلوالو مخالفینو تیر شپه پر ځینو سیمو پراخ بریدونه وکړل. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی ازادي راډیو ته ویل چې په دې بریدونو کې لسکونه افغان امنیتي ځواکونه ته مرګ له هم اوښته ده. د وی د سرپل جوزجان ترمنز پر لوی لاري په قشقري سیمه کې چې د سرپل د تیلو زیرمې پکښې دي، او د غرز د سیاحت پر ولسوالۍ دښمن سخت او پراخ بریدونه وکړل چې د ماښام له اوو بجو پایله او تر نیمې شپې پورې دوام وکړ. په دې نښتو کې شاوخوا شل تن افغان امنیتي ځواکونه چې ملي او سیمه ییز پولیس پکښې شامل دي وژل شوي، او درویش نور مو ټپیان دي. د سرپل د والی ویاند وایي په دې نشته کې وسلوالو برید کوونکو ته هم مرګ ژوبله وشته ده، خو دقیقه شمیره یې معلومه نه ده. شغلی امنی زیاته کړې چې د دغو بریدونو هدف د وچې طالبان د سرپل نفتی زیرمو ته لار عمومي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخ د بلخ امنیه قمندانۍ ویلي چې تیر شپه وسلوالو مخالفینو د چمتال ولسوالۍ په مرکز کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې متقابلو نښتو 15 ساعته دوام وکړ. د بلخ د امنیه قمندانۍ سرپرست عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته ویلي چې په دې نښتو کې یوولس طالبان او دوه پولیس وژل شوي دي. د ښاغلي قادری په خبره مرستندوی ځواکونه د پیښې سیمې ته ورسېدل، او هغه ځای له وسلوالو تصفیه کړ. په کابل کې د اختطافچانو یو څلور کسیزه ډله نیول شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست رسنیو ته په واستول سوي اعلامیه کې ویلي چې دغه ډله د کابل په مربوطاتو کې د دې ریاست د ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ونیول شول. په اعلامیه کې راغلي چې د ډلې د خیرخانه مینځ څخه یو ډاکټر تښتولی وو، او د هغه له کورنۍ څخه یې د خوشی کېدو په بدل کې 1500 زره امریکایي ډالر غوښتي وو. په اعلامیه کې ویل شوي تښتول شوی ډاکټر هم د اختطافچانو څخه آزاد او کورنۍ ته یې وسپارل شو. زموږ غلاسا د رادیو اوري. د روسیا په ماګنیټوګورسک ښار کې په یوې لوړ پوړې ودانۍ کې د ګازو د چاودنې له کبله 8 تنه مړه شوي دي، او لسګونه کسان په ودانۍ کې بند پاتې دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزیر د جنوري پر لومړۍ نیټه وویل د دغو کسانو د ژغورنې عملیات په موقتي ډول ځنډیدلې، ځکه ویره ده چې په دغو هڅو کې به شاید د ودانۍ نورې برخې هم ړنګې شي. دوی وایي په خوندي ډول د عملیاتو بیا پیلېدل به یو ورځ وخت ونیسي. د ژغورنې کارکوونکو تېره شپه په سړې هوا کې د قربانیانو د ژغورنې هڅو ته دوام ورکړ. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت وایي د دغې ودانۍ شپږویشت اپارتمانونه تخریب شوي چې شپږ څلوېښت تنو ژوند پکښې کاوه. ویل کېږي تر دېرشو ډېر کسان اوس تر امبارونو لاندې بند پاتې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره ورځ د اورال په جنوب کې د دغې ودانۍ لیدو ته ورغی، او د پیښې له ټپیانو سره یې ولیدل. د روسیې صدراعظم دمیتری میدویدیف د دې پیښې له قربانیانو سره د مرستې لپاره د یوه کمیسیون د جوړېدو سپارښتنه کړې ده. رومانیا د اروپای ټولنې دورې مشري واخستله. دغه هیواد د یو ګډ اروپای ارزښت د تنظیم په شوار سره د شپږو میاشتو لپاره د اروپای ټولنې مشري په غاړه واخسته. دا اقدام داسې مهال وسو چې ټاکل سوی بریتانیا له اروپای اتحادیې څخه ووځي او د دغې ټولنې د ډیرو هیوادونو ترمنځ ملتپالنه په ډیرېدو ده. د رومانیا د ریاست په دوره کې به عمده پیښې د مارچ پر 9 له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا وتل او په مې میاشت کې د اروپایي ټولنې د پارلماني انتخاباتو ترسره کېدل وي. او د شمالي کوریا مشر خبرداري ورکړی ک واشنگټن هغه ژمنې چې د نړیوالو په وړاندې کړي عملي نکړي او پر دې هیواد د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي، نو شمالي کوریا به له امریکا سره په اړیکو کې نوی لوری ولټوي. کیم جونګ اون دا خبره د نوي کال په د پایل په مناسبت په یو خبرسوي بیان کې کړې ده. نو موړي تیر کال په سنگاپور کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره خپل لیدنه ستایلې ده. کیم جونګ اون ویلي چې چمتو دی چې هر وخت وي د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره بل لیدنه وکړي. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو خبري است چې د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبري وشي. د دې خبر لپاره دقیق نیټه لا نه ده معلومه، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی ځانونه ورته تیاروي. په دې خبرونه کې پر همدې مسأله رپورټ لرو. د ازادي رادیو د خبريال په رپورټ کې به واوري چې په سمنګان کې څرنګه د وسلوالو طالبانو فعالیت زیات شوی دی. په کابل کې د نن ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. نن د جنوري لومړۍ نیټه ده، د 2019 میلادي کال د نوي کال د پایله اوله ورځ ده. موږ په دې خبرونه کې یو شمېر هغه پیژندل سوي نړیوال شخصیتونه چې په 2013 میلادي کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې په افغانستان کې خلک پیژني، پر هغوی خبرې کوو. په دې خبرونه کې به دوه پروګرامونه اونیز ولرو، یو د ښځو پروګرام او یو د ګوړی اچار. ټاکل شوی چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي. دا خبر د رپورټونو پر اساس خپور شوی دی. په سعودي کې د دې خبرو د پیل دقیقه نیټه لا نه ده معلومه، خو وسلوالو طالبانو مکرراً د افغانستان د حکومت سره د خپلو خبرو امکان رد کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا له دې ټولو مسلو سره وای چې ځان ورته تیاروي. د سولې عالي شورا ویلي چې د سعودي عربستان په دغو خبرو کې دوی د خپل لوري څخه د ګډون کوونکي پلاوي غړي لا نه دي ټاکلي، خو دوی ورته خوشبین دي. ناجیه ساپی په دې اړه رپورټ لري.
سره له دې چې وسلوالو طالبانو په سعودي عربستان کې د افغان حکومت له استازیو سره له مذاکراتو ډډه کړې، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره به افغان پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیله من یو چې د افغانستان لخوا هم یو هیئت غونډه کې ګډون وکړي. همغه هماهنګي او وعده چې شوې ده، امیدوارم چې هغه وعده عملي ګام وچت شي او هر هغه هیواد چې موږ سره سازنده او قوي او با صداقت قدمونه اوچتوي د سولې د پرې ملاتړ لپاره، موږ هغه په خیر بولو او موږ هرکلی کوو.
ټاکل شوی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې د رواني جنوري په میاشت کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغو خبرو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو د کوربه سعودي ترڅنګ به پکې د امریکا متحده عربي اماراتو، پاکستان او طالبانو استازي برخه واخلي. د دغه خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنیو ویلي چې د افغان سولې خبرو موضوع د دغه سفر اساسي هدف دی. د سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل پخواني دریز ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي پلان په اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي تر څو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. خو د کوټې شورا یو غړي د خپل نوم نه خودلو په شرط ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د جنوري په میاشت کې له امریکایي چارواکو سره په عربستان کې خبري کوي، خو په ډاګه کړي نه ده چې له افغان حکومت سره به خبري وکړي او کنه. دوه اونۍ وړاندې طالبانو د متحده عرب اماراتو د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت له لیږل شوي پلاوي سره خبري ونه کړې. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په حواله راغلي چې نوموړي کابل ته خپل وروستي سفر په ترڅ کې افغان چارواکو سره ژمنه کړې وه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضروي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د وسلوالو طالبانو د دغې پرېکړې په غبرګون کې وایي حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره پلاوی وانستوي او سولې شورا باید په دې پروسې له سره کتنه وکړي.
طالبان انکار د جدید مجلس نه د افغانستان د حکومت د هیئت سره کوي او بیا د بزوبۍ غوندې مجلس مخې ته راځي، نو زموږ خواهش به دی چې زموږ افغاني هیئت سره لاړ نه شي. هر هغه څوک چې هلته مجلس مخکې ورسره وړي هغوی خپل مجالس مخې ته بوځي او د افغانستان حکومت په دغه حالاتو باندې، خصوصا د سولې عالي شورا بورد په دغه حالاتو باندې د سره ته کتنه وکړي چې دا د افغانستان د نظام په خیر ده که نه ده، تر څو یو اجماع مخې ته راشي او بیا د هغې نه وروسته د کارت ادامه ورکړي شي.
حسم وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوریت ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي سوله پاجیزه نه راځي او حکومت باید داسې کړنې ترسره کړي چې وسلوال مخالفین، ګاونډي هیوادونه او د هغوی تمویلونکي سولې ته اړ شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي د دې ولایت پېښمیر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو خبرتیا ورکوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوال طالبان په سمنګان کې د قومي مشرانو او مخورو کسانو د وژلو لپاره زیاتې هڅې کوي. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په سمنګان کې د طالب وسلوالو د تروریستي فعالیت زیاتېدو د ولایتي شورا غړو اندېښنه راپارولې ده او په شورا کې د خلکو اساسي له حکومت څخه د طالبانو په ضد د پراخو پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري وایي چې په خورم سربخ او په دره یوسف ولسوالیو کې د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی او هغوی د تخریبي فعالیتونو ترڅنګ سیمه ییز مخاور او قومي مشران هم وژني. خاغلی سروری پاړه ازدی رادیو ته وویل
کارپاتې مخالفین در مربوطات ولسوالی در ایسوف و در خورم و ساربان در ساعت پشتبند و بابا کمبر افضایی شافته و با وجودشان در اینجا بابا کمبر که پشتبند تازه اینا حتی گذاری میکردم در روش سی چهار نفری که کم مورد و منبته جایگاه خوبی داشتن و در مخالفت از آن قرار داشتن به شهادت رساندم.
در سمنگان دولتی شورا مرسال و اسلوال طالبان په دې ولایت کې د پرختی پروژو د پلی کېدو په وړاندې خنډ بولي او زیاتوي چې طالبان د دره یوسف په ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو د حاملو کاروانونو څخه هم باج اخلي. د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري وایي چې وسلوال طالبان اکثرا په خورم سربغ او دره یوسف ولسوالیو کې پټنځایونه لري چې د بلخ او بغلان ولایتونو څخه د هغوی حمایوي ډلې ورته جنګي تجهیزات برابروي. سروري وایي چې سمنګان ولایت کې د طالبانو په وړاندې باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي، خو لا هم محلي حکومت یادې مسلې ته بې پام دی. هغه وویل چې طالبان د سمنګان په لویو لارو باندې د عابرینو موټر دروي او د هغوی توکي په غلا وړي چې ډیر وخت یې مسافرین هم وژلي دي. د ولایتي شورا مرستیال وایي چې په سمنګان ولایت کې طالبان د ډبرو سکرو د کان کیندونکو په برمته کولو کې هم لاس لري او د پیسو ترلاسه کولو وروسته هغوی آزادوي. په همدې حال کې د سمنګان د والي ویان صدیق عزیز سره له دې چې په دې ولایت کې د طالبانو حضور تاییدوي، خو وایي چې سیمه ییز حکومت په هڅه کې دی تر څو د طالبانو د تروریستي او تخریبي فعالیتونه شنډ کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د بغلان ولایت له نامنو سیمو څخه سمنګان ته راغلي دي. د والي ویان زیاته کړه
معمولا طالبان دولت سمنگان نه که مثلا ولسوالی رئیسیت با این ما نو امن است با ما از دولت
صدیق عزیزی وایي چې طالبان د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او په سمنګان کې هم د نورو سیمو په شان په پټه تروریستي او ورانکاري فعالیتونه ترسره کوي. په همدې حال کې په سمنګان کې یو شمېر کان کیندونکي او د ډبرو سکرو د حاملو کاروانونو چلوونکي له حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې د شته طالبانو د پټنځایونو په وړاندې هوایي عملیات ترسره کړي. وسله والو طالبانو په سمنګان ولایت کې د هغوی د فعالیت د زیاتېدو او د محلي چارواکو دید او په اړوند تبصره نه ده کړې. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، سمنګان.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ. ازادي راډیو.
اوس به ورسو حمید مومند په کابل کې د څور سپانو مهمه مقاله او سر مقاله لوستي دي او لنډیزه وړاندې کوي.
د کابل رسپانو د نن ورځې د بحثونو یو برخه د نوې میلادي کال پیل او د سولې په تړاو روسي پرمختګونو ته ځانګړې شوې ده. وساو رسپانې لیکلې ده چې د باروتو په بدرقه کې یو بل کال هم داسې تیر شو چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د تروریزم په خلاف د جګړې له پیل نه تر ټولو خونړی کال بلل شوې ده. رسپانې وړاندې خبرو شو ځینو شمیرو ته په اشاره لیکلې ده چې په دې کال کې په داسې حال کې چې د پیټاګون د یو راپور له مخې په نهو میاشتو کې بهرنیو ځواکونو له 5000 زیات بمونه غورځولي، ټول ټال 30000 افغانان وژل شوي دي. رسپانې لیکلې ده چې د ملي وحدت حکومت چې په خپل جوړښت کې له سختو اختلافاتو سره مخامخ و، له امنیت نه نیولې بیا تر ټولنیزو خدماتو پورې په ټولو برخو کې ناکامه و. رسپانې د ولسی جرګې انتخاباتو ته په اشاره لیکلې ده چې دا په تیره یوه نیمه لسیزه کې د درغلیو او سرغړونو له پلوه د انتخاباتو تر ټولو بده تجربه وه او پایلې دا دی له 15 ورځو وروسته هم نه دی اعلان شوي. دنیا رسپانې لیکلې ده چې 2019 میلادي کال داسې مهال پیل شو چې تیر 2013 میلادي کال له امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزو ډک و او هر ورځ په اوسط ډول 19 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختله. رسپانې وړاندې د تیر 2013 میلادي کال مهمو پیښو ته په اشاره لیکلې ده چې په دې کال کې کله یوې خوا وسلوالو مخالفینو په ولایتونو خپلې حملې زیاتې کړې، له بل لورې بهرنیو ځواکونو هم په خپلو هوایي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راوست او په تیر کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 6000 بمونه چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې یو لامل بلل کېږي وغورځول. رسپانې لیکلې ده چې د امریکا لخوا له 19 کلنې جګړې وروسته په 2013 میلادي کال کې له طالبانو سره د خبرو پیل او له افغانستان څخه د نیمایي ځواکونو د ایستلو په اړه په واشنگټن کې د بحثونو پیلېدل هم د تیر کال مهمې پیښې وې. کابل ټایمز انګلیسي ژبې دولتي رسپانې بیا لیکلې ده چې تیر 2013 میلادي کال کې له لومړۍ ورځې نه له امنیتي ستونزو سره مخامخ و او د کال په اوږدو کې زیات شمېر ملکي وګړي ووژل شول، خو دغه کال ځینې مهمې لاسته راوړنې هم لري. د رسپانې په وینا پر ټاپي پروژې د کار پیلې دل د افغانستان د صادراتو او وارداتو په برخه کې د اسانتیا او رامنځته کولو لپاره د هوایي دهلیزونو پرانستل، د ایران د چابهر بندر له لارې افغانستان سره د وارداتو او صادراتو د زیاتولو لپاره د هند هلیزلې او د لاجوردو د لارې پرانستل خورا مهمې لاسته راوړنې بلل کېږي. په افغانستان کې د سولې په برخه کې روانې هڅې بله مهمه مسله ده چې د کابل رسپانو پورې پراخ بحثونه کړي دي. ملي ارمان رسپانې له طالب استازو سره د لیدنې په اړه د ایراني چارواکو پر څرګندونو یو مطلب خبر کړی او لیکلی دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د یکشنبه په ورځ په تهران کې د طالبانو له یو پلاوي سره لیدلې دي. رسپانې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وین په حواله لیکلی دی چې د دې لیدنې اساسي هدف په هغو مواردو خبرې کول و چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه وې. هوا دولتي رسپانې په تهران کې د طالبانو او ایراني چارواکو لیدنې ته په اشاره لیکلې ده چې له طالبانو سره د سیالو لوریو د کتنو سیالۍ ښه په درس کې روانې دي. رسپانې لیکي چې روسه له 19 کلونو جګړې کله چې امریکا پریکړه وکړه چې روانه کشاله د خبرو له لارې حل کړي، نو زلمی خلیلزادې د افغان سولې لپاره د خپل استازي په توګه وټاکلو، خو کله چې دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخو خبرو په جوړولو کې ناکامه شو، نو دې مسلې د امریکا سیمه ییز سیالان راوپارول او لومړی روسیه د افغان سولې په تړاو د غونډې کوربه شوه. خو رسپانه اوس د تهران هڅو ته په کتو لیکي چې روسیه، ایران او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د افغان جګړه تمویلوي او د دوی لخوا د سولې په نامه روانې هڅې د سولې لپاره نه دي او هڅه یې دا ده چې خپلې ګټې پکې خوندي کړي. رسپانه دغه حالت خورا حساس بلل او افغان حکومت یې سپارښتنه کړې چې د سولې نه وخت په خپل لاس کې واخلي او د یو پیاوړي دریځ د سولې مسله مطرح کړي.
<تص-> یو بلی مهمی نړیوالی او د افغانستان په تړه مسلیت ورزو د افغانستان یو شمیر کاونډیو هیوادونو د هغو رپورټونو هرکلی وکړ چې وایي د امریکا متحده ایالات غواړي د افغانستان خپل یو شمیر عسکر وباسي. په دې کې د پاکستان، ایران او روسیه نوم اخیستلی سو. د سیمې او ګاونډیو هیوادونو مشرانو وویل چې دا به په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي، خو سپینې ماڼۍ له رسمن داسې کوم اعلان نه دی کړی. اوس د رویټرز خبري اژانس یو نوی رپورټ خپور کړی او وایي چې د افغانستان ځینې ګاونډي له دې اندېښنه لري چې که امریکایي ځواکونه ناڅاپي له افغانستانه ووځي په سیمه کې به وضعیت کړکېچن سي. خو ولې نوریاس نوري جزئیات وړاندې کوي؟
په کابل کې د یو شمیر هیوادونو ډیپلوماتانو ویلي چې که د امریکا متحده ایالات ناببره له افغانستان ځواکونه وباسي، د دې خطر شته چې ورسره په زرګونو کسان بیا کډوالۍ ته مخه کړي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چې له امریکایي چارواکو سره یې خبرې کړې، یو شمیر ډیپلوماتانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی پر خپلو پالیسیو غور کوي او هم د خپلو پولو د ټینګولو لپاره تیاری نیسي. د یو آسیایي هیواد ډیپلومات چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې که څه هم تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان نه دی روښانه، خو دوی غواړي چې یو واضح پلان ولري. د ډیپلومات اندېښنه ښکاره کړې چې وضعیت ښایي ډېر ژر له بده بدتر شي. د سپینې ماڼۍ ویاند تېرې اونۍ وویل چې ولسمشر ټرمپ تر اوسه پنټاګون ته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو امر نه دی کړی، خو له دې سره سره د ټرمپ ادارې هغه راپورونه چې وایي له افغانستانه د 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي به له دې هېواد ووځي نه رد او نه هم تایید کړي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو راپورونه داسې مهال خبریږي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هم هڅې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستۍ ځل تېره میاشت د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې چې تر ډېره هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د اوربند پر موضوعاتو څرخېدې. د یو شمیر کارپوهانو په باور د ایران، پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې یو شمیر هیوادونو کې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر دایمي حضور شک څرګند کړی، خو په عین حال کې دغه هیوادونه لیواله هم نه دي چې امریکایي ځواکونه ناڅاپه له دې هیواده ووځي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي د سیمې هیوادونه د امریکا له پوځي حضور پرته د افغانستان امنیت او ثبات ته اندېښنه لري، خو په عین حال کې په دې هیواد کې د امریکا پوځي اډې هم په خپل زیان ګڼي.
زه بګر کوم چې دغه هیوادونه په عین زمان کې چې د امریکا دایمي حضور او د امریکې پوځي اډې په سیمه کې په خپل ضرر ونی او نه مني، په اوږدمهاله کې په دې مبنا د دوی د ایستلو او په خصوص د تدریجي وتلو مسئلې ته په احتیاط سره هرکلی وایي. له بلې خوا نه دوی له دې نه هم دا لري چې که چیرې د افغانستان د بحران مدیریت په دقیق ډول ونیسي د یو خوا نه، او له بلې خوا نه د دوی ګټې په خصوص پکې خوندي نه شي، دا بیا دوی ته یو تهدید ګڼل کېږي.
گریم سمیت چې د نړیوالو کلکیچونو په څیړنیز مرکز کې د یو سلاکار په توګه کار کوي وایي له افغانستانه د یو زیات شمیر امریکایي سرتیرو د ایستلو راپورونو ته که یو شمیر هیوادونو محتاطانه خوشبیني ښکاره کړې، دوی دا هم نه غواړي چې دغه ځواکونه په بیړه ووځي. د هغه په باور ټولو خواوو دا منلې چې په بیړه د ځواکونو وتل به نوې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي چې ورسره به ټوله سیمه بې ثباته شي. سمیت وایي د افغانستان ګاونډیان دا شی نه غواړي، خو په دې اړه د واشنگټن مبهم دریز هم دوی له یو مبهم حالت سره مخ کړی دي. پاکستان چې په خپله خاوره کې څو لسیزې میلیونونو افغان کډوالو ته ځای ورکړی او اوس هم پکې نږدې 1.5 میلیون افغانان اوسي، په دې وروستیو کې له افغانستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې د امنیتي موانعو د جوړولو کار چټک کړی دی. یو پاکستاني چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې که د افغان کډوالو یوه نوې څپه پیل شي، دا ځل به ورته اجازه ورنکړل شي چې د پاکستان د خاورې دننه د ځان لپاره کورونه جوړ کړي، بلکې له ګډې پولې سره به ورته کمپونه ودروي. د افغانستان بل ګاونډ ایران هم چې ویل کېږي تر اوسه پکې 1.2 میلیون افغان کډوال اوسي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناڅاپي وتلو ته له دې اړخه اندېښنه لري چې پر دې هېواد بیا د افغان کډوالو بهیر ورمات نه شي. یوه ایراني چارواکي رویټرز ته د دې خبرې ترڅنګ ویلي چې د افغانستان له حکومت سره له نږدې کار کوي چې ایران ته په پراخه پیمانه د افغان کډوالو د ننوتو مخه ونیسي. ترکیه که څه هم له افغانستان سره ګډه پوله نه لري، خو اکثر افغانان اروپا ته د تلو په نیت دې هېواد ته ځانونه رسوي. ډیری افغانان له ایرانه ترکیې ته اوړي. په کابل کې د ترکیې د سفارت دوهم سکرتر محمد اوزګور شاک وایي خپلې پولې د غیر قانوني کډوالو پر مخ چې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي نه دي تړلي. د ترکیې پولیسو ویلي چې تیر 2013 کال شاوخوا 9000 افغانان چې په جعلي اسنادو یې دې هېواد ته د ننوتو هڅه کوله نیولې دي. دا د وړم 2010 کال په نسبت دوه برابره زیاتوالی ښیي. په داسې حال کې چې د افغانستان د راتلونکو په اړه خبرې یوې نوې مرحلې ته داخلې شوې، طالبانو هڅه کړې چې افغانانو ته ډاډ ورکړي چې له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته وضعیت ته دې اندېښنه نه لري. د رویترز په لیکنه افغانان د طالبانو پر دغه نوي دریځ بې باوره دي. سید رفی سادات چې په هرات کې محصل دی وای طالبان به بیا سخت مقررات وضع کړي او دیموکراسي به له منځه یوسي. هغه وای ک امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي راتلونکي ته نور هیله مندي نشته او موږ ته له هېواده له تلو پرته بل لار نه پاتې کیږي.
د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه رسما دا نه دی ویلي چې دوی خپل عسکر یو برخه یا ټول له افغانستانه باسي. دا استرالیا په سیدنی شار کې خلک دي چې د نوې 2019 میلادي کال د پایل لپاره شیبه شمیرلې. نن د جنوري اوله ده، د نوې میلادي کال لومړۍ ورځ ده. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د نوې کال په ځانګړي بیان کې وویل چې د 2019 میلادي کال د ټولې نړۍ لپاره له سیاسي اړخه ډېر پیچلی کال و. په نیویارک کې د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوالې ادارې وویل چې 2019 کال کې د تیرو دریو کلونو په پرتله د ډېر ژورنالیستان او د مطبوعاتو کارکوونکي ووژل سو او خونړی کال و. په دې کال کې په ټوله نړۍ کې 350 ژورنالیستان او د مطبوعاتو کارکوونکي وژل سوي دي چې د ازادي راډیو خبريالان سباون کاکړ او عباد الله هنانزی او د ازادي راډیو همکار محرم دورانی هم په هغوی کې شامل دي. د نړۍ د رسنیو د کورنۍ یو پیژندل سوی غړی جمال خاشقجي و چې د سعودي عربستان ژورنالیست او په استانبول کې د سعودي عربستان سفارت کې وژل او قتل یې د نړۍ په کچه بحثونه راوپارول. خاشقجي له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې چې د تیر کال د مارچ په 28 نیټه خپره سوه د بیان او د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ لپاره په سعودي عربستان کې د خپلې مبارزې او ورپېښو ستونزو په اړه یو پروګرام ته ویلي وو.
Look, I got fired from my job twice because I was pushing for reform in Saudi Arabia.
د ویلو چې په سعودي عربستان کې د اصلاحاتو لپاره د هڅې په خاطر دوه واره لخپل کار ایستل شوی وو. غویل چې داسمه لپاره سانه نه و، خو سعودي مخکې دومره سخت نه و چې څوک سانه شي ایستلای. یو بل وګړی چې البته ازادي راډیو د هغو کسانو یو لیست خپور کړی دی چې په 2013 میلادي کال کې مړ شوی دی یا وژل سوی دی او د نړۍ په کچه د هغوی مرګ بحثونه پارولی دي یا خلکو ته ډیر پیژندل سوی وو. په دغه لیست کې یو بل وګړی چې د بشریت د پرمختګ لپاره یې بېساری خدمت کړی او تیر کال مړ شو، بریتانوي استروفیزیسیست یا د فضایي فزیک یو پو سټیفن هاوکینګ. هغه د عصبي سیستم د یوې ناروغۍ له امله فلج او خبرې نه شوای کولای، خو له خلکو سره د خبرو لپاره به یو ځانګړي برقي یا صوتي سیستم څخه کار اخیست. هغه فکر کاوه چې پر ځمکه د انسانانو بقا له سخت خطر سره مخامخ ده او انسانان یې تشویقول چې فضا ته د کډه کېدو په اړه فکر وکړي. هغه د 2001 میلادي کال په اپریل میاشت کې د امریکا په اورلاندو ښار کې له ژورنالیستانو سره په خبرو کې ویلي وو.
I believe that life on earth is at an ever increasing.
هوا زه باور لرم چې پر ځمکه د انسانانو ژوند تر بل هر وخت زیات دی او آفت له خطر سره مخامخ دی، لکه یو اټمي جګړه، کوم ژوند کې ویروس یا ناڅاپي ډول باندې د ځمکې د هوا ګرمېدل. نو یا داسې نور خطرونه. نو زه فکر کوم چې د انسان نسل باید فضا ته پر کډه کېدو فکر وکړي. په افغانستان کې یو آشنا نوم کوفی انان و چې تیر کال مړ شو. کوفی انان د غانا ډیپلوماټ و چې له 1999 تر 2006 میلادي کاله د ملګرو ملتونو عمومي مشر و. کله چې په 2001 میلادي کال کې هغه ته د نوبل د سولې جایزه ورکړ شوه، انان خپل رسمي وینا د افغانستان د نجونو په اړه په خبرو پایل کړه. ویل نن به په افغانستان کې یو ماشوم انجلۍ پیدا شوی وي، خو له هغه پرمختګ سره چې د بشریت یوه وړه برخه ورته رسېدلې پیړۍ پیړۍ واټن لري. هغه ماشومه چې نن په افغانستان کې زیږېدلې باید په داسې شرایطو کې مجبوره ده چې ژوند وکړي چې شایي موږ او تاسو یې د انسان د ژوند وړ نه ګڼو. کوفی انان په هغه ورځ د نوبل د جایزې د اخیستلو په وخت په مجلس کې ناستو خلکو ته وویل، دا انجلۍ په یاد کې وساتئ او مه هیروئ چې موږ او تاسو ټول باید د فقر د له منځه وړلو لپاره، د جګړې د پای ته رسولو لپاره او د مرضونو در منځورول لپاره خپل لوی هدف ته ګډ کار وکړو، او دا هدف ناممکن نه دی. د افغانستان له وضعیت سره یو بل آشنا سیاستوال چې په 2013 میلادي کال کې مړ شو، امریکایي سناتور جان مکین و. هغه افغانستان ته متعدد سفرونه کړي وو او تر مرګ مخکې هم کابل ته تللی و. جان مکین د امریکا د اریزونا ایالت او د مغزو په سرطان مړ شو. د قانی شبکې مشر جلال الدین حقانی هم تیر کال په دوبی کې مړ شو. د رپورټونو پر اساس جلال الدین حقانی د نورو ناروغیو ترڅنګ پارکنسنز په نوم مریضی درلوده. دغه کسانو کې چې تیر کال یعنی په 2013 میلادي کال کې مړ شو د امریکا یو څلوېشتم ولسمشر جورج بوش د جورج دبليو بوش پلار هم او د نړۍ ځینې پیژندل شوي ښځې لکه د امریکا د پخواني ولسمشر شزه باربرا بوش د نلسن منډیلا میرمن او د تبعیض پر ضد مبارزه وینی منډیلا په روسیه کې د بشري حقوقو مدافع لودمیلا الکسیوا او برېټانوي سیاستوال پیری اشتن هم شامل وي. په دوی کې وډېره پیژندل شوي ښځه امریکایی سندرغاړی ریتا فرانکلین و ریتا فرانکلین په خپل موسیقي کې د انسانانو ترمنځ د رنګ له توپیر پرته د احترام او درناوي پر اهمیت ټینګار کاوه. لدې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لړنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قمندان ویلې چې 2019 میلادي کال به د افغانستان لپاره یو په زړه پورې فرصت وي. جنرال سکاټ میلر نن کابل ته نږدې په یو پوځي اډه کې ویلې چې په څو پایتختونو کې پر پالیسۍ غور کېږي. د سولې خبرو لپاره هڅې روانې دي. د سیمې لوبغاړي پر سولې ټینګار کوي او طالبان او افغان حکومت د سولې په اړه خبرې کوي چې د پوینا ده د افغانستان د سولې لپاره یو ښه فرصت دی. د سرپل سیمې چارواکي وايي په دې ولایت کې وسوال مخالفینو تیر شپه پر ځینو سیمو پراخ بریدونه کړی دي. د سرپل د والی وایان زبیح الله امانی ازادي راډیو ته ویل چې په دې بریدونو کې لسګونه افغان امنیتي ځواکونه تمرګ ژوبله هم وشته ده. شغلی امانی زیاتوي چې د دغو بریدونو هدف دا و چې طالبان د سرپل نفتي زیرمو ته لار ومومي. په کابل کې د اختطافچیانو یوه څلور کسیزه ډله نیول سوې ده. په د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یوې اعلامیې کې راغلی دي چې دغه کسانو یو ډاکټر تښتولی و او دغه له کورنۍ څخه یې د خوش کېدو په بدل کې 15,000 امریکایي ډالر غوښتي وي چې اوس دغه ډاکټر هم خوشې سوی دی او له کورنۍ سره یو ځای سو. د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې په یوې لوړ پوړې ودانۍ کې د ګازو د چاودنې له کبله 8 تنه مړه سوي دي او لسګونه کسان په ودانۍ کې بند پاتې دي. رومانیا د اروپای ټولنې دورې مشري واخیستله. دا اقدام داسې مهال وسو چې ټاکل سوې برېټانیا له اروپایي اتحادیه ووځي او د دغې ټولنې د ډېریو هیوادونو ترمنځ ملتپالنه په ډېرېدو ده. او د شمالي کوریا مشر خبرداری ورکړی که واشنګټن پر دې هیواد د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي نو شمالي کوریا به له امریکا سره پر اړیکو نوی لور ولټوي.
اوس ابراهیم ساپای سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د کرکټ د نړیوال شورا د ورستۍ درجه بندۍ په اساس افغانستان مستقیما د شل اورونو نړیوال جام کې لوبيږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې نړیوال جام د 2020 اکتوبر کې په استرالیا کې د 12 ټیمونو په کې برخه ولري. د لومړی ځل د افغانستان مستقیما د شل اورونو نړیوال جام سیالیو ته ځي. د افغانستان د کرکټ وتلی ستوري راشد خان په 2013 میلادي کال کې د ډیرو وکټو اخیستو ریکارډ په خپل نوم کړ. د کرکټ د نړیوال شورا د ویپانې د معلوماتو لمخې راشد خان په تیر کال کې په شلو نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د 300 وکټو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام لري. راشد خان په تیر میلادي کال کې د نړۍ په غورو لیګونو کې هم تر نورو توپ اچونکو مخ کې دی او توانېدل چې شپږ نوي وکټې ترلاسه کړي. راشد خان تر دې مهاله په 250 ورځنیو نړیوالو سیالیو کې 138 وکټې او په 122 شل اوریزو لوبو کې 122 وکټې اخیستې دي. او په کابل کې د لومړي ځل لپاره د اساس غلاونې ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د خبرونو مسول عارف ایمان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د کابل په ګډون د لوګر، غزنی، لغمان، پروان، نورستان، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو څخه شلو لوبغاړو ګډون کړی وو. د ښاغلي پیمان په خبره په دغه سیالیو کې چې درې ورځې دوام درلود پکې د میدان وردګو ولایت 12 ازغلوونکو لومړی او دوهم مقام ترلاسه کړ او د کابل ولایت څخه یو لوبغاړی درې مقام ته ورسید. د یادونه ده چې د دغه سیالیو د لومړي، دوهم او درې مقام ګټونکي د ازغلوونې ملي لوبډلې ته غوړه سوال.
اوس دوه ونیس پروګرامونه لرو، د شوزو لپاره د ازادي راډیو څنګهړی پروګرام او د غوري اچار پروگرام یو په بل پسې درته خبرو په افغان بیسیم ټلیفون باندې ستاسي پر اتر سواتل شمیره باندې ستاسي را رسیدلی پیغامونه به په خبری مجله کې درته خبرو کړو تر هغه را سره اوسئ.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لاس کلنې د انجلی لپاره تکل سوي ده
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه مې ومنئ دا نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولی په افغانستان کې ځینې کورنۍ د زامنو د ودونو لپاره په لونو لوړ ولور اخلي
په دې مې دوړه واده کړل ګور مې کړې و پیرام
نو ولور چې په ونه خلو بیا په ورو ته کوي چې ما سي رو کړې
الا ته عوامل هم دغه چې ځان ته خپل وره
ایز د ژوند په خوان نه يم پوه شوې
ما درې نوري ور کړې دي
موت لکه مهر جدا خبر
اقتصادي ستونزې کڼور عوامل سبب شوي چې کورنۍ دې کار ته مخ کړې دا ورور د وان بادولو لپاره پنجلی د لوړ ولور اخیستلو انجام څه کېدلی شي اسلام په دې اړه څه وایي په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی د خبرونه په لړ کې د خزو د حقونو د وی فعال مرکه هم لرو خو اوس راپور ته وکشي
ولور په افغانستان کې د هغه ناوړه دودونو په ډله کې راځي چې د انجلۍ کورنۍ د خپل خیرازي اقتصادي ستونزو کمولو او انجلۍ ته د جهیزیه د برابرولو په نومونو د هلک له کورنۍ اخلي په دې سره نه یوازې انجلۍ ته د عمر تر پایه د خاوند په کور کې پیغور ورکول کیږي بلکې د زیاتره انساني حقوقو څخه برخمنې نه وي د ښځو د حقونو فعالین وایي ځینې کورنۍ ځکه په خپل لون ولور اخلي چې د لور لویدل ورته بوج ښکاري او د دې تاوان باید د انجلۍ خاوند پرې کړي خو په دې برخه کې څه ټولو لوی ستونزه دا ده چې ځینې میندې او پلرونه د لونو د ولور په پیسو زامنو ته ودونه کوي ایوله هم د ښځو څخه دوه شپې تکل نظر پانه ده هغه وای د دې لپاره چې لونی د خوند په کور خوندې کړي او د زامنو ودونه وکړي نو په لونو د ولور پیسې په بانک کې واچولې او بیا یې د خپل دوه زامنو ودونه پری وکړل
نو نه مې اول په دنیا ور کړی هغه پیسې مې بانک کې واچولې د چا ورانګي ورانګي مراته ګور بیا هغه مې له بانک راوې چې زامنو ته ودونه وکړي
د ولور پیسې د بانک کې واچولې خا څومره بیا په ولور وکړستو
یاره وخت مې مې دی و مې شمارې کې ور کړی دا مې خپل وڅن کې ورته اشکې یې دي د څه درو وسرتوي په چاته ملا کوم لا ګوخي ارموس بیا کوستوي تا لا کاکل ورای کې باندې بیا واچولې
نفیسه یو بل خزه ته چې اتلونی لري هغه وای شپګلونی واده کړي او له دوت سره سم یې پری ولور اخیسته د هغې په خبره روان کال یې دوه لونی یو ځای واده کړي او د دواړو د ولور په پیسو یې د زوی واده وکړ
څلور لکه مې مخستی پنځه مې مخستی څلور نیم مې مخستی په دا دوه مې نامزاد په دوه مې دواړه واده کړل هغه ولور مې وښتون ګور مې کړي و پیرامې هم د سړي سم ریواج دی
دغه خزي وای د ولور قیمت سیمه ته په کتو بدلیږي او د پیغلې خکول او خایست هم په دې کې رول لري څومره چې ناوي خکولي وي هم غمره یې قیمت ډیر وي ل بلې خو د خوست ولایت اوسیدونکو رڼا وای کله کله خو د غنجونو ته د خوند کورنۍ لدی کبل ارزښت نه ورکوي چې پیسې یې پری نه دیتللی
نو ولور چې په ونه خلو بیا په ورو ته کوي چې ما سي رو کړی اینو خلک څنګه دي دا رقم خبرې کوي څه وي څه غدر کې وا مو بیا اوس کامې په خلو کو ډیر نه په خلو
خو تر ټولو لوی بحث دا دی چې په دې منځ کې هغه غنجونی چې پری ولور اخیستل کیږي څومره له ناخوالو سره لاس او گریوان دي پلوشه چې د ګلابي رنګ جامو سره یې سپین لوی ټیکره یې غوستی وو او د مخ چپ خوا کې یې د وهلو ټکولو داغونه لورای ښکارېدل او اوس له لغمان ولایت کابل ته د مور کور ته شپو ته راغلی وه له موږ سره د خبرو پر مهال وویل چې له واده یې څلور کاله تیریږي خو داسې ورځ یې نه یادیږي چې د خاوند کورنۍ یې له دې سره سم چلند کړی وي او پیغور یې نوی ور کړای
ماته د انسان فکر نه کوي دی یو خرڅ کړی شي فکر راته کوي پیسې مصرف شولې نو هغه خلکو مو سره ډیر تانې را کولې میډه به متبو میچو چې داسې راته وایي چې ته خو هیڅ شکایت مکه ته په موږ خرڅه کړی ته باید هیڅ خپل غاګونو باسي زه دې نارنج رو میلم ویل چې خو همدغه سي در سره کړی دینو ډیره خپه شوی یم زه د ژوند په خوان نه يم پوه شو
په افغانستان کې ګڼي ادارې شته چې یو برخه یې د عامه پوهاوي لپاره ځانګړې شوې ده لدې ډلې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای روان کال یې د سی پی خي زیاتې ثبت کړي چې د پلار لخوا د نجونو د ودیدو په وخت لوړ ولور اخیستل شوی او وروسته د نجونو ژوند له خورا زیاتو ناخوالو سره مخ کړی دی د دغه کمیسیون غړی عبدالواحد سیرت په همدې اړه وای
جګ ولور اخیستل دي چې هغه په اطرافو کې اوس هم مروج دي علت او عوامل همدغه دي چې کور کې فشار ډېر پیراغلی دی ځان ته خپل وور اچول چې له دې ژوند خو ځتې ماته مرګ کړی حتی خودکشان هم په دې کې چې دي موږ کو دوا اخیستل سوی خوړل سوی ده ځانونه سره غرغره کړی دي ځانونه سیندو ته سره اچولي چې کوم ځای کې سیندونه دي
له بلې خوا د ښځو چارو وزارت وایي دوی د ولور اخیستلو دود د کمیدو لپاره له قومي مشرانو دینی علماو او خلکو سره غونډې او سلام مشورې ترسره کړي چې تر یو حده یې د ستونزه کمه کړې ده د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي
هغه ناستیم چې د مشرانو د کلیو سره درلودې دلته شرطونه ایښول شوي دي که څوک په دغو کلي کې ولور ته مثلا ته یو نیم لک نه ډېرې واخلي بیا به څه رقم جریمه کوي یا مثلا د دوی جنازې ته به خلک نه ورځي داسې یو شرطونه ورته ایښودل شوي دي او ډېر پراخه کار ورته شوی
د کابل د علماو شورا مرستیال ګل احمد صدیقي وایي دوی اکثره وخت د ممبر له لارې د ناوړه دودونو په اړه چې په اسلام کې جواز نه لري د خلکو د پوهولو هڅه کړې ده هغه وایي که چیرې د ورور د ژوند آبادولو لپاره په یوې نجلۍ لوړ ولور اخیستل کیږي نو اسلام او شریعت دا کار منع کړی خو نجونو ته یې د مهر اخیستلو حق ورکړی دی
د مهر په حساب چې څومره دوی اخلي مهر مؤجل خو په دې شرط چې بیرته اجل کې ته به تسلیموي که چیرې د دغې بغیر د اجازې نه دغه مال اخلي خپل کور کې لګوي مصرف ټیکټر موټر پې اخلي کاروبار پې کوي بغیر د اجازې نه دا مطلق حرام ده حرام ده حرام
ځینې میندې داسې هم شته چې د لور راتلونکی د ولور تر پیسو مهم ګڼي د هلمند ولایت اوسیدونکې ظریفه وایي کله چې لوڼې یې ودېدې په یوې هم پیسې نه دي اخیستي سو پراتلونکي ژوند کې له کوم ستونزې سره مخ نشي
زه خپل خو چې مور یم دغه مسولیت لرم چې زما اولاد یو پسو وای نه دی چې ما وساتي خرچه کړم نه او بل په دغه کې ما درې نوړې ورکړې دي موت تحصیل پر مې رسولې دي مشره لور مې معلمه ده دوه لور مې ډاکټره ده دریم لور مې هم ډاکټره ده یعنی په کرایي کور کې ما دغنه مصرفونه په اولادو کړی
په پخوانی وختونو کې د لور په سر د پیسو اخیستلو دلیل دا و چې د نجلۍ کورنۍ به په دې پیسو خپل لور ته زرو نور توکي واخلي خو د وخت په تیریدو سره دې دود ډېرې ستونزې وزېږولې
هغه شخص چې ښځه د واده په منظور یا بهانه وپلوري یا یو پیری یا په حقوقي وساتت وکړي له احوالو سره سم په اوږد حبس چې له لسو کلونو نه زیات نه وي محکومیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون څلرویستمه ماده
عام خلک د ورور د ژوند د آبادولو په خاطر پنجونو د ولور اخیستلو په اړه څه وایي راځئ ځینو ته یې غوږ شو
نو می دینه ده د کابل ولایت اوسیدونکو دا بدون د دینه چې دی او ژلې ژوند تبا کیو او د هغه آینده خراب کې بل هیڅ کوم فائدہ نه لري او هغه ولوریا پیسې چې دوی اخلي نشي کولای شي نه خپل ژوند پیسې کولای شي او نه خپل زوی ته صحیح واده پی کولای شي غیر د دینه چې خپل د لور ژوند تبا
دنیا څنګه یم د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکي دا باید په ټولنه کې عامه پوهاوی رامنځته کړي چې د دغې ولور د زیاتوالي مخه ونیسي
نو مې د لاپروسه د یو میدان ښار یم د دوی هر چا ته زړه هر څوک ډېرې پیسې ورکوي او ما هغه کوي د دې لپاره پښتنه نه کوي
دا ولور ستونزه افغانستان شموله ده خو په لرو پرتو سیمو کې بیا ډیره تر سترګو کیږي یو شمیر نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي لا هم دا ستونزه پر ځای ده او هر څوک هڅه کوي چې په خپلې لور او خور ډیرې پیسې واخلي خو د دې ستونزې د حل لاره څه ده د کورنیو مشران د دې ستونزې په له منځه وړلو کې څه رول لوبولی شي په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني د ښځو د حقونو له یوې فعالې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
اغلی صالحی پالومډی سر کې کپدی باندې وغږی ګو چې ولې ورسته ل دومره کمپاینونو او هغه فعالیتونو چې ځینې ادارې د خزل لپاره کوي بیا هم پنجونو ولور اخیستل کې یو دغه ولور د دوی پراتلون کې ژوند ته او تریخوالی سره مخ کوي.
فکر کوم په تر ټولو لوی از مخ کلتوري ستونزې دا چې مخ ولور اخیستل د مخ ټولنه کې کوم لور چاته خوشي ورکوي د فلان لور صاحب د لور چاته خوشي ورک نو یو څه مفسي وای دی د په نظر به ارزښت سي حال دا چې انسان په پیسو نه تلل کې د انسان اخلاق ارزښت په پیسو سره برابر نه ده.
ځینې وخت ځینې کورنۍ دا هڅه کوي چې انجونی واده کړي په غ ولور واخلي او بیا د زمونو وټونه په کړي دا به څومره د دوی د زمونو ژوند او واد کې تاسو فکر کوئ؟
مہر یو افغانې باندي نه پلار نه خوند حق لري او دا څه پات شتا چې د غنجلې پیسې راوخلي او غي دغه ضرورت پر واده کې د مطلق نه راوادي دا په دې معنی چې تاسو د یو چا پیسې راخې په جبر بل چا تیر کوئ. د انجونو ژوند امر باید کړي هغه هلکان هم مفتخور او مختکړي په دې معنی چې یو څوک نسوي کولای خپل د واده مصرف نه غو راتلونکي ژوند کې به خپل کورنۍ څنګه په مخ بوزي. یعنی دا د مشترک ژوند اصلي هدف دا چې تاسو خپل ژوند جوړ کړئ په خو وتري کې بیا واده وکړي او که څوک واده کې ژوند جوړ نه تنه دا چې موږ لور ژوند خراب کړی د ګور او د مسیانو ژوند مو خراب کړی. یعنی څوک مفتخور هم مختک دی یو چا پیسې په حرام راخو بل چا تیر کو دا مطلق هم له شرعي لحاظ هم د اجتماعي او اخلاقي لحاظ غیر اخلاقي کار.
کچېر پنجونو باندې لوړ ولور اخیستل کیږي په ټولنه کې دوی ته کوم ستونزې پیښیږي او د غنجونې چې ودیږي د خسر په کورنۍ کې د کوم ستونزو سره مخ کیږي کوم تاوتریخوالی ببینو؟
یو څو شته په پیسو اخس هغوی دن ما حق ده دا مکانی زغوندی اخستل زلمی چی و جلمی زلمی چی هر زلمی پکاو چون ما دا پیسو رو
اغلی صالحی پا روستایو که کچیر ده حال لارو تراشو مسئولیت چا تا ورگرزی چوک باید کم تکی پا پام که ونیسی ترسو دا غستون زیل منزل آریشی
دا باید دی قومی مشرحانو دی طولانو دی میرمانو او دی زوانان دی تعدو پا منزگیر توب سر دا استون زیل منزل یوسی که دا خپلا لمرای که دا غنجونی و علکان دی خپل مسئولیت متوجه سی او دی خپلا وایشی مو خو مال نیشی مو تاس دی پیسو بدل که تاس مو خرطوی زه فکر کوم چې دا به ډېر زیات مثبت په نسبت دې ته چې دولت یو قانون وځه کې وایي که هر چا کول ورکو دا به جریمه کې حال دا چې موږ د ښځو قانون کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی قانون کې دا مسله لرو وایي که هر چا ولور واخیستې پلار او هغه څوک چې نکاح تړي او کورنۍ په دونه کال حبس باندې حال دا چې دا د حل لاره نه ده. تاسو به څوک څوک زر زر راولي او بندې کوي. زه فکر کوم په یو ورځ کې په تاسو د افغانستان زنانه ټول له دوی نه ډک مور پلار دې لطفا خپل لورانې پیسو نه خرڅ لطفا خپل لور عزت دومره مه راټیټوئ چې خلک هغو ته د مال په سترګو وګوري.
د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خوګوریتونکو سلام خدای مو خوښ لره خو په دې شر چې پیدا یې کړی ځکه دلته خوښي داسې ده لکه برق چې له حاضره غیر حاضر ډیر وي. اوس خو لا خلک وایي چې برق مو له کوم دښمن سره ائتلاف نه وي کړی کنه داسې د بې وخته تګ او راتګ عادت خو یې نه درلوده او کله کله خو لا په ساعتونو لا درک هم شي. د خپرونې په پیل کې مو له یوه نوي ائتلاف خبرو. اوس خو هره ورځ یو نوی ائتلاف جوړیږي لکه پخوا به چې ګوندونه انجیوګانې او بیا شرکتونه جوړېدل.
حاجی صاحب خبر شوی؟
نه پس شي
د شانواز دوی د کوڅې مشرانو ائتلاف کړی.
څه وخت؟
پرون سره غونډ شوی وو. شانواز په خپله میهمانخانه کې ډوډۍ ورته کړې وه.
ښه
هو غریب ګل ویل چې دا ائتلاف یې د مونږ په ضد کړی دی.
د څه دپاره؟ ولې مونږ څه کړي دي؟
وایي لال باز ویل چې د دې کوڅې خلک به کډه کوو او خپل کورونه به لویو.
یعنی چې غواړي مونږ کډه کړي او زمونږ کورونه له خپلو کورونو سره یو ځای کړي او لوی کړي. ها
او ولې هغه د سکندر دوی د کوڅې په هغه بل وار ائتلاف کډه نه کړل؟ دوی ته یې خوند ورکړه.
دا خو رښتیا وایې. خو دا ووایه چې مونږ څه وکړو؟ دا سی لاستر زنه کې ناستل هم ولا کا پکاروي
زه وایم چې خان میرا او د زیړګل ادیبم پکې کینو لومړی په خپل منځ کې اختلاف وکړو او بیا به د لوی او کګي کوچی مشران هم راغونکو او لا غو سره به اختلاف وکړو
رښتیا وایې چې اختلاف اختلاف مات نکو بل ډول نکېږي ویریګم چې اخر به موش ډاک ته کینوي
همدا اوس هم کینولیو یو ځل اختلاف وکړو وای په دې لن به د بل چا موټرونه نه پریدو بل ځل اختلاف وکړو وای دلته پرته لموږ بل څوک دوکان او هوټل نشي جوړولی چې دا هر څه خپل کړه بیا یې د کوڅې د خلکو د پازابولو لپاره اختلاف وکړو او هغه یې کډه کړل دا ځل یې نو موږ ته ملا تړلې ده
نه نه دا ځل نو نه پرېږدم دیو پر ځای به لس اختلاف ورته را جوړ کړم چې له اختلاف مې زړه نه وي ورتور کړی بیا مونو اجی مبولا زورشه خان میر او د زیړګل ادی راواله چې هم دا نن خبر یو طرف کړو د زیړګل ادی د دښمنو او جنگونو دومره تجربه لري چې په دې وخت کې هر یو په سرو سر ورزي
سما دا چې دا سیده را وی ولم
ګورې له موضوع خو خبر یې کنه
او
او او خبر یو چې اختلاف یې راته کړی دوی موږ ته هم د پاس کوڅې د خلکو فکر کړی دی داسې ځواب به ورکړو چې له اختلافه یې زړه تور سي
خان میر خانه ته پکې څه وایې
یار حاجي صاحب زه خو هم دا اختلافونه داسې راته نه ښکاري لکه یوه کپه نسوار غوندې چې خولې ته یې واچوي اختلاف به یې جوړ کړو او اول به یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو دوی خپلو موټرونو او دوکانونه ماست کړي دي
د مام هم دا خوښه ده چې له اختلاف وروسته یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو او پر ځای خپل دوکانونه جوړ کړو دا څو کاله دوی جوړ کړي وو له دې وروسته یې موږ جوړو
ګورئ تاسو ډېره تجربه نه لرئ موږ چې به په کلي کې له کومې ښځې سره جنګ وکړ نو لاړه به د کلي له نورو ښځو سره به مو خوري پیل کړه او چې کله به مو هغوی د ځان کړې نو هغه یوه به یوازې پاتې شوه او په زارۍ زارۍ به خپله غلطي ومنله او توبه به یې وایسته چې بیا به داسې بد نه کوو نو موږ باید د لوی کوڅې د کږې کوڅې پاس کوڅې او بندې کوڅې له خلکو سره اختلاف وکړو بیا به یې وګورو چې څه کېږي
د زیړګل ادې نظر مې د سل په سلو کې خوښ شو همداسې کوو د خیره لاله څه خبره ده
حاجي صاحب لال باس خو د شانواز له اختلافه وتلی او دلته راغلی چې د موږ په اختلاف کې شامل شي هغه وایي چې یو موټر او یو دوکان مې پرېږدی نور چې هر څه وایې منم یې
پام چې په تېر نه وځئ ورته ووایه چې نه د دوکان پرېږدو او نه د موټر زه کړې د بل چېرته بار کړه همدومره ګټې دی بس دي همدا اوس په خامار کلي کې هم کور لرې او هم مارکیټ دلته هسې زموږ د وینز بېخلو ته پروت دی کاروبار او ګټه د ټوله خامار کلي ته ځي
ائتلافی متلونا
وی بد ائتلاف په بد ورځ پکاریږي
وی ائتلاف ائتلاف لره څوکۍ به دي خوندي وي
وی که د دښمن کمزوری هم وو تا بیا د ائتلاف ورته نیسا
وای یا خپل قدرت او څوکۍ او یا ائتلاف
وای د بی امنیت ملک لپاره دوه درې ائتلاف پکار دی
وای چې نه لري پیسې نه دی ډله جوړوي او نه ائتلاف
وای د خاین په ائتلاف کې هم ځای نه وي
وای د سلو کم عقلی د یو ائتلاف
وی ائتلاف بکوو خو د ولایتونو وزارتونو او سفارتونو ویش تر منځه
وی چې نه لري سړي هغوی به هر وخت ائتلاف کوي
وی چې ائتلاف نه ورسره کوي تخریبوه خو یې مه
وی هغه کسان ائتلاف سره کوي چې ګټې یو وي
Thank you.
یو واده ته بیایو او د ورخطا زوم له اجابه قبول نه مخبرو. کله چې سړی ورخطا شي داسې هم ترې پیښیږي.
ولکه پام دی وی چې د نکاح تړلو پر وخت ملا صاحب درته وای چې دغه پلانې د پلانی لور چې په دغه نامه او نسب بل لور نه لري د ذکر شوی مهر په مقابل کې د تا قبول وا او قبول د کړه، نو ته به په جواب کې ورته وای چې او قبول می وا، قبول می کړه او قبول به می وی.
او که دا می ورته ونه وایل
دا اتمی دا اولی وانیا ضرور بوایی زکه چی بیادی نیکان نکیگی.
ویلی سخت ندی؟
نه چه سخت دی؟ دری کلمی دی لام دا او سی لزان سر تکرار وا شیری دی نشی.
سامه دا لزان سر بای تکرار کرم. قبولم وا، قبولم دا او قبوله به میوی، قبولم دا، قبوله به میوی، قبوله به میکری. لکه چی غلط شم؟ قبولم وا، قبولم دا او قبوله به میوی.
دا سره ځان سره لګیای، قبولم وا، قبولم دا، دا څه معنی لري؟
د نکاح پر ورځ را باندې وای ما ویل چې تیار می ورته زده وی کنه.
تم خلاصی د درې ټکو ویل څه دی چې دومره گردانی کوي؟
د تاسو زده دی
و وای زو وای چې قبوله می وا، قبوله می ده او قبوله به می وی.
تا له چا زده کړه؟
از چې وړم نکاح تړلو ته به ډیر اتلم، ځکه هغه وخت به بیا په زوم پیسې شیندلې او موږ به راټولولې. هماغه وخت می دا خبرې زده شوې دي.
له ما هیریږي، ډارېږم چې بل څه ونه وایم.
له تا شک هم نشته، د مرغۍ قدر دې زړه دی، ورخطا کیږي.
خانزوما بچو تیاری؟
قبول میکره، قبول دکره، قبول بشی، قبول میکره.
لکه چه وادی نوریدن؟
ملاسب ما توایی؟
او نکاب وطرو
خاصه ایده ملاسب خیل.
داغ بی بی بلا نستا چه دمی وگل لور دا او پا دی نام او نسب بلا لور نلری، د ذکر شوی مهر په مقابل کې تا قبول کړی وا او قبول د کړه، تا قبول کړی وا او قبول د کړه، تا قبول کړی وا او قبول د کړه،
تا قبول کړی وا او قبول د ده، تا قبول کړی وا او قبول د ده، قبول به دي شي.
ما نه تا
سړی ورخطا دی می کوي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، صادق سپینغر، رڼا هوتک او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
I'm not afraid.